پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې دي. نن پنج شنبه د غبرګولي نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې له پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په 2 بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د غسن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیان خوشي کړي دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د غسن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو 3 کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې ویروس د منځ وړلو مخته دوستر خندونه دي. دغه راس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. د بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تما و چې په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سه شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د علي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي سیرې شامل دي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړه کولو تدابیر نیولې دي. د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداري ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگټن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په نه حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ویل چې په یمن کې د حوثی یاغیانو سره د تهران ملاتړ د نور هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیاغیانو د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز ویروس کشف شوی و وژلې ده. دا پیښه د پاکستان د سند ایالت په هغه سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 200 مثبتې پیښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوې دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلن میرمن د وژلو پیښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا میرمن د خپل میړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی ویروس وروسته له هغې خپور شو چې د مسافر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې په خپله په دې ویروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا ویروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی ویروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری د چهارشنبې پر ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دورې یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون لاس نه دې کار لبر هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منصوبینو یو شپشکلن هلک له تشتون کوج غورلې دی.
ویلا د پرې کوم غوت نن د پرې کوم پلار دې خلک کی ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې 19 پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه یې مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځنډ تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د تر سره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او سرګان ډول د اساسي قانون نقض د نهایتونو بې کفایتي کې ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنی دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توضیح ورکړو د قانون له اړخ نه دې کار له بعد هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نهادونه.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوی محل ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان پښپګم کېږي تر سره رسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. لري. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنیني بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوې وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنیني بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې دریمه برخه سناتوران له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاري غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالي امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنه ترسره کړي. چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او گریوان و او کمیسیون هم مجبور شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالی بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د افغانستان د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان پش په ژمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان پش په ژمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجغله ازادي راديو اوري د پکتيا ملي امنيت رياست منسوبينو يوش پشکلن ماشوم لا سړي تشتون کوج غورلې او پټړاوي او تنه سړي تشتون کې هم نیولې دي. غورل سوي ماشوم نن د خبرګولي په اتمه د پرون د خبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصل زاده په دې اړه راپور لري.
دا ماشوم چې تاسو یې غږ واورید اقبال نومیږي او شپږ کاله عمر لري. اقبال د 1998 کال د سور میاشتې په 28 نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خیلو کلی کې د خپل کور له مخې څخه سړی تښتونکو تښتولی و. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتونکو ورڅخه 2.5 میلیونه افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مال مسای ده. ډېر کوشش وکړي څه په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا یې تلیفون وکړ، یې تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25 لکه روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي، وړکی ته به یې ویل چې لاس درنه پرې کوم، پلار ته دې په خلطه کې ورلېږم. هغه به وړکی وزړلم. دې هلک ناتي موږ وویل چې زه خدای ته هم صبر ده، چې خدای خوښ کړي.
د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست د چټک غبرګون قطعي یو تن افسر د سړي تښتونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ ته وویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړې قطعې لخوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د هغوی د منګولو څخه وژغورل شو. په دې تور کې 1 نفره بلفل نیول شوي دي چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یو واره د موټر هم اوسه نیول شوی دی.
د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پېښې زیاتې شوې دي. خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړي چې یوه بېلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
یو اخر به امي تجارتي چینایي علاقه شانزات د ارتباط زعفران او جلغوزي افغانستان دین روز هم یک هیئت از رای پاکستان آمده بودن، چینایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم برایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما همی شرکت ها تشریف کردیم که تا داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری پا خبره پا دیر لسو و نویوم کال که شاو خواتوار لسترن جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلانی جول لدیشو ترچلویخ چنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کرنی و مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس ولایتونو که در میوو بنونه پا زنگری توگه در انگورو تاکونه جور شی. دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی را دوتا وویل چه دا بلونه پا اصری دول جوری گی. نماری زیاد اکرا چه تکر شوی سکل ده هیوات پا بیلا بلو ولایتونو که 215 دیش میسخونی هم جوری شی. چه ده نماری پا خبره ده بازگرانو ده اوایدو ده زیادی دو او ده ممیزو ده میاریکی دو لامل کردی. ده کاغلی رستمی پا خبره پا دیو رستای کلونو که شاو خواه 2000 اصری ممیسخونی جوری شویدی. ده کابل پش از اصرا که تو بحنه اصر پا مقابل که افغانی پا دیر دول تبار لکی گی. یا امریکایی دلار 9 افغانی چلویخت بولا، یا یورو 8 افغانی دیش بولا، یا انگلیسی پاون 9 افغانی چلویخت بولا، یا سعودی ریال 28 افغانی، زر ایرانی تومان 15 افغانی 9 بولا، او زر پاکستانی کل داره 1518 دیش افغانی.
تاسی آزادی رادیو اوری. اوس هم نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د حملې په اړه دې فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لورې د تازه خبرداري نور جزئیات څه دي فرشته جانې؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران لوري هر ډول حملې ته سخت ځواب ورکړي. د کل رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوې، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته یې د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکو د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حمله کړی دي، خو د دوه حملو مسولیت په یمن کې شیعه حوثیانو اخیستی دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورندی د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلی چې له حوثي ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید یې مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغو تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تر اوسه د ایران له لورې کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټمي موافقه ته ورغورځي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي، ځکه د پوینا په جوړجاړی کې تاوان سته خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټمي موافقې څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې وه چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانې. و مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبینن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت مسپشن پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربا انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالی جان، زما په باور د انګلستان ټیم ډیر چانس لري چې د دې لاسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاسو په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خدا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر 11 لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډیر کسان بالنګ هم کولی شي. په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په څیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتر فی ساعت تیز بالنګ کوي، او هم د رشید په څیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بل کومه لوبډله د کرکټ ته یو ورځنی نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. کچیرته ورو توپ اچونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شیلا ستوپا چي، چې دا خپل یو امتیاز دی، او د زمپا په څیر پیاوړی سپینر هم لري. او د بیټنګ په برخه کې سمیتا وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي چې ډیره خطرناکه کړې ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 250 ډیګري منډي جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیر بیا که میدان ورو توپ اچونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالی جان له هوا سره تړلې ده. او په کوم یو لس لوبغالو کې چې مسابقه کیږي، د جنو پیچونه سپین بالنګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړ کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي، بل ورو ولو بیشي. البته استثنایی حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شای ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو هم دا راز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په بلخ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ار کړې ترڅو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړی کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه څلور ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. آغلی مزاری د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او نیم ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو درې نیم ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل امر لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هو کلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې یې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. ده ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم و او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. آغلی مزاری له څلور ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته یې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کیږي، دلته ډیر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښیو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د عشر او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. له شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې وو، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه عشر زکات اخلي، خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف راخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسیس موږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
استان ولایت وامل صالحنا کریم محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دغه چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسونو دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتي ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول په ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتي ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت نایب ولسوالۍ سره تلیفون ته تشریف راوړئ. زحمت تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه چې دولت هم په وسنو په ولایتي کم پر خو پر شوتو کنه بسوي دي خو سم غلې ته ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته من هلې کګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غدا پای کسان واخه از صادقانه کسان دې راوخه دا غوږه ته خو دا هم شروع کړی دي خدای موږ یو شرمولو په سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسی آزادی رادیو اوری یو به 12 بجې او 13 دقیقې کې دون کې دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کابل په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکیډمۍ ته نږدې او د زین ریپورټونو پر اساس د دې اکیډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده تر اوسه پورې د دې چاودنې د تلفاتو او دا چې دقیقا چاودنه ځان وژون کې و او کبمی په دې اړه راپورونه نشته د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده په روان میلادی کال کې د پولیو اتمه پیښه د افغانستان کې ثبتېږي افغان امنیتي ځواکونو پرون په زابل ولایت کې پر یو زندان چاپه وهلې ده چې طالبانو جوړ کړو او د شپاړسو ملکیانو په ګډون 28 کسان ترې آزاد کړي دي د امریکا او روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه وکولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز وایروس کشف شوی او وژل ده او امریکا او په منځنی ختیځ کې مهم متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړی دي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم له حقوق پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
پامیر د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې اختر مو مبارک سا او عبدالواحد مدقیق لوګر څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي چې کوچنی اختر کې بیا سر تاسری ور بند شاهدان و اوسو او د پکتیا د ځاځي اریوبو څخه محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې ډیره ښه پریکړه سوې ده چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشری انتخابات په یوازې نه کیږي او عبدالقهار لمر لیکلي دي چې د مرکزی بغلان څخه وایي د پارلمان د رئیس د ټاکلو مخکې د پارلمان رخصتي د ملت په ګټه نه ده او همدارس د پکتیا ازازی اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلی دی چې د طالبانو او حکومت دواړو څخه هیله کوي چې په اختر کې اور بند وکړي تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د ازادي رادیو د ونیز پروګرام مخکښ شدي وخت را رسیدلې دی چې فرشته غنی وړاندې کوي
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنی مو تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري په دې خبرونه کې به همي واټکړه میرمن لزن سره لرو درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت سوداګری خزی هڅه کوي چې د خزو په لاس جوړ شو توکو سوداګری پایل کړی او معمولا دغه کار په کمو پیسو هم پیلوي خو د خزو هنر او د پتیر د ګوتو هنر ته پکتو دغه سوداګری ژر واده کوي چې نن هم په خبرونه کې اوګي امیل لزن سره لرو چې هغه د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه خو اوس د زراعت او مالداري په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي د نور فعالیتونو په اړه به په خپل معلومات راکړي اغلی عامل ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونه ترغلي
زه مننه کوم خپل سلامونه او پیرزوینه د ازادي رادیو ټولو خوګو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله من يم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالی اوسی. مننه.
اغلی امیل که چیرې لدی زای پیل وکړو چې سوداګری ته مو څنګه ازړه خکړ او دغه سوداګری مو لکوم کلونو پیل کړي بو ځکه داسې مې اوریدل چې ډیر کلونو مو د لاسي صنایعو کار وکړ خو بیا موږ ست زراعت په برخه کې هم پنګونه کړي و.
لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناسیدو خزي ونو شو کول چې د کور بهر کار وکړي او بندیز پی ولګول شو نو ما پیل وکړو چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم ځکه په دې برخه کې ما هم علاقمندي درلوده دلچسپي درلوده د نور نه مې پخواز د کړي وو کله چې زه پوهنتون ته تلم نو د غلام محمد میمنګي دغه مرکز ته چې هلته هنرونه پکې زده کړې ورکړ کېدل په هغه زمان کې هم به پوهنتون ته تلم او نیمه ورځ به په هغه ځای کې دغه ښکلي هنرونه موږ زده کوو. هغه دغه شوق او ذوق هغه علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده یعنی نه پوهېدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نور ته زده کړه وکړم. هغه کلونه ډېر خواږه کلونه وو که څه هم موږ په کور کې وو خو بیا ما کولای شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصروفې کړم او بازار پیدا کړم او مارکیټ پیدا کړم د محصولاتو دپاره او نوي نوي شیان ما اته د شاګردان نه زده کوو او اوس هم چې په دې سن کې هم سخت علاقمند یم ډیر زیات مینه لرم دغه هنر ته یعنی لاسي صنایع یعنی د یو هنرمند مغز زیږنده ای او په هغه کې هغه ظرافت ښکلاګانې چې جوړیږي او انعکاس ورکول کیږي واقعا لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډیر کله چې د لس کلنۍ نه پورته کیږي بیا لاسي صنایع په کور کې ورسره کول کیږي.
متاسفانه متاسفانه زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایت کې ژوند وکم. پیدایښ مې زما لغمان ولایت ښکلي ولایت کې شوې دی خو زه ستره شوې یم په کابل کې او زمونږ کورنۍ کې یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته خو ما ذوق درلوده ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډیر علاقمنده وه ښځه وه. هغه چې کله درس و تعلیم یې په کور کې ورته زده کړه شوې وه لکه قرآن شریف و چهار کتاب و دا خانگی و سادانې درلوده ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و نو د دوی جنجونو دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي و په کور کې و دغه صنایع دستي و خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ او د مور نه دا کورشنیل او د خامک و دا شیان به مې زده کوو علاقمنده به وم او دې بالاخره وهڅولم چې نورو ځایو ته مراجعه وکړم او زده یاد یې کړم. اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي او سخت ورسره علاقه هر هیواد ته چې تللی یم هغه ولسونو ته زه نږدې شوی یم چې هغوی لاسي صنایع څه رقم لري او دوی فکرونه څومره د دوی هنرونه څومره ښکلي دي او څومره ظرافت پالې دي.
که دې سره شو تاسو د لاسي صنایع سره ډېره مینه وه او لومړی سوداګري مو له همدې ځایه پیل کړه خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولې وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړی او دې برخه کې هم پانګونه ولري؟
خوشبخته په دې یم چې یو وخت زمینه مساعده په دې شوه چې ما وکولی شو. دا مې ارمان و چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي او احتیاج دي لاسته راوړنې نه لري او په کور کې د تعلیم نام بې برخې دي او زه وکولی شم چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی او بالاخره که زه داسې یو کار وکړم چې دوی د کور نه بهر لاړ نه شي او کورس ته څیرمه داسې یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې یعنی په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نورو هیوادونه کړي د هغوی په پرتله خو موږ وړاندې تللي نه یو. یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده ډیر فیصدی کم باید ډیر کار شوی او دومره پیسې دومره زیاتې پیسې چې دغه برخې کې ولګیدل شو خو بنسټیز کار ورته ونه شو دل سي دل سوزانه کار ونه شو. مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر دا دی ما ته دا تجربه شو چې زراعتي او مالداري کوپراتیف مې هم د میرمنو د پاره جوړ کا او شپک کاله دا کوپراتیف ما وچلو زلمړنۍ خزه وم په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس میکی خدا و دا میو چلو، یعنی تاس باور وکي چې هغه یواد پرمختللی شي په زراعت کې چې دوی کوپراتیفي دغه سیستم قوي کاندي پدې کې کار وکي او دا قوي کې، ځکه هغه امکانات چې په مرکز کې په زراعت کې دي کومو غواړو چې هغه لري پرتی سیمو کې یو بازګر ته خپل خدمات ورسو، هغه دغه حقونه چې په دولت باندې په حکومتونو باندې دي هغه ورته ورسیږي، نو ایوازینه وسیله هم دا کوپراتیف دی. او زه دغې وختونه ډیر ښه خاطرې لرم، ډیر کار مې وکړ، او زه یعنی هغه د زړه تلوسه مې وه چې ما غوښتو چې میرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلي کې چې یوه ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده، په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادمباغ ته چې هلته مرکز د ټرینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنو چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده، دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید می دغه سردرختی شان حسین الته د انګور باغونه و مونږ چې تقریبا 15 لکه نیاله مونږ تربیه کو، مارکیټ هم وړاندې کو، کار هم کو، پکې چې دا آسان کار نه دی، دا د نارینه و نه پوره نه دی، بیا سچی خزی پدی کې، اما خزی دومره با استعداد وي کله چې په ټریننګ کې خلکو مثلا درس ورکو چې څنګه مونږ دغه میوه راټول کو د ټولولو چارې او هغه تجربه چې دوی په محلي توګه دلوده او دوی چې په علمي توګه ورته ویلي، یعنی هغوی برخه اخیسته، یعنی دا ډیر دلچسپه وو چې دوی به تبادله افکار کوو، خپل هغه تجربیات به شریکو او دینه به مې لذت وړو، او دوی به دوی چې دا محیط لیدل او په اوله کې خو اعتماد سخته ده چې په یو کلي کې نارینه باور وکړي چې دا ښځې ځي او یو چیرته د زده کړه کوي، اما د اعتماد له مخې داسې ورځ شو چې مونږ به دوی د ټریننګ لپاره وړلو، دوی په موټرونو کې نه ځایدل، یعنی مونږ هر میاشت په څلور کاستره کې به هلته تلو او هلته به په مختلفو چارو کې، بیا هلته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادمباغ دی، بادمباغ کې به نوي بوټي چې حساب مرکز هلته تحقیقات پې کولو چې د اقلیم سره برابر دی او دلته وده کوي نه کوي، دوی ته به ډیر جالب و چې هغه نوي سبزي دوی لیدل او دوی راوړي وو د نورو هیوادونو.
که دې تر شو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی، میرمنې هم کولی شي چې د کور کلی په زراعتولو کې رول ولوبوي؟
زه درته وایم خورجانې، فرشته جانې، چې د تاریخ په اوږدو کې میرمنې خصوصاً افغان میرمنې د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی، لاوې کړی دی، او یعنی په زراعت کې ډیره ونډه درلوده، یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي، اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي او نارینه په کور کې ماشومان تلاری او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري. ښځې همیشه علاقمند وي او کار کړي، زحمت ایستلې، کجاوي وړي دي، بارونه پشا کړي دي، او کله چې دا علمي لږ ذره ورسره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بالاخره د خوړلو دپاره د بازار دپاره یو تغییر ورته ورکړ شي دغه محصولاتو ته، بیا مارکیټ وي ورته، لاسته راوړنې ورته ولري، یعنی زه فکر کوم چې یو ښځه بیا ډیر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري. او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډیر کار نشي کولی، دغسې اقتصاد خانواده غوندې ډیر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي، دغه کچن ګارډن چې وایي کنه باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کیږي او ژوند یې پرمخ ځي او په ورځني چارو کې ترې استفاده کوي، دا هم اقتصاد ته کومک کوي. او ښځې ډیر ښه دغه زراعتي محصولاتونه ښه امکانات نور پیدا کولی شي، لکه ترشی جوړولی شي، لکه جیم ترېنه جوړوي، لکه په خارج کې البته دا کار ډیر کیږي، او لکه مرباګانې جوړوي، نور دا کولی شي، ښه پیکینګ وکړي، ښه جوړ کړي، هغه کې بازار ته آماده کړي، خو که دوی دپاره یو څه ترینینګ ورکول شي په دې برخه کې پوهاوی ورکول شي.
تاسې یو ځل په مرکه کې ویلو چې تاسې غوښتل چې په بګرامه یو کې د انګورو د پروسس یو فابریکا جوړ کړی. هغه فابریکا مو جوړ کړه، کار باندې پایل وکړ، کنه به هم ستونزې وي په لاره کې.
دا یو ترخه تجربه و زما چې ما شل جریبه زمکه د دولت نه اجاره واخیسته. یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس ایښی دی، هغه ما پر مخ بیوړه. عواید د دولت هم ما تحویل کړ، اما متاسفانه رئیس د اراضي چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم. په یو هفته کې دا غوړی غاصب سره لاس یو کوي او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل، ځکه ځمکه دولتي وه. خبره په دې کې ده چې هغه کس ته نه یوازې جزا چا ورنه کړه، سره له دې چې ما دعوای حقوقي پرانیسته، اقامي دعوا مې وکړه، هغه سړی اوس هم وزیر دی متاسفانه.
یواریکا فکر کوم ل کندهار څوک د ټلیفون پر لیک لرو، مهرباني وکي.
سلامونه پر استګانی ساتو محترم میلمه ته وړاندې کوم.
علیکم سلام. نوم څه دی د کندهار د کوم ځای نه مواډی کني ولې؟ وای
سلام یسام د کندهار کوم یالي کني ولې؟
ویسا صاحب مهرباني.
یو پښتنه د محترم میلمه ته غدا ده چې زموږ تاسو په یو وخت کې زموږ تاسو خوندې یو شی جوړوي، البته هغه په لاس باندې جنوب پاتې تللی وم، چلته هغه داسې شی جوړ کړي بیا چې کله بازار ته وړاندې کوي یا بازار ته راباه چې هغه په ټیټ بیه دې نه اخیستل کېږي. او د دې څخه مې پوښتنه دا هغه ده چې دا د دې علت دی د افغانانو ذهنیت ولې دې ته جوړ شوی دی چې دا هغه په ټیټ بیه ورته ښه رانیسي او دغه بهرني شیان چې دلته راځي هغه دونه کیفیت یې ښه هم نه وي. هغه افغانان اولیت ورکوي، یعنی اولیت و هغه شیان ته ورکوي چې د بهر څخه راغلي او هغه ژر خراتی ژم دونه وخت دغه پوښتنه مې وکړه.
بله خو مخکې لته چې دغه ځواب تر شي یغلی عمل غوړم په دې اړه پوښتنه وکم. تاسې وویل چې تاسې د انګورو د پروسس کومه فابریکه چې وختل جوړه کړې،
نو
هغه داوا مو چیرته ورسېده؟
داوا متاسفانه داوا په خپل ځای پاتې شو، ځمکه موږ نه واخستې، موږ یې مایوس کړلو. تر ننه پورې مغه شرکت ما تړلې نه دی، خو کچیرې امنیت وي، کچیرې ما خپل ځمکه واخیستله، نو دا کار کوم، ځکه زموږ په وطن کې انګور دومره پریمان دي، یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته، سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي. تاسو باور وکړئ کچیرې دا علمی پروسس شي، ځکه زه ډېرې هوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي، ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ یې نشو کولی، ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو. یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي دی خوانه ممیزه چول کیږي، یعنی هغه وچول هم یو علمی طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه، یعنی هغوی نه سلفر استعمالوي نه دوا استعمالوي چې هغه صحت دپاره هم زیان لري، رنګارنګ مرضونه راوړي. هغوی ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبیعي توګه هغوی وچوي، بلاخره ماشین ته وړي، ماشینې سورتوي، ماشینې پاکوي، جوړوي، بلاخره کارتنوي او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي. نو هغه کارونه موږ کولی شو. افسوس چې هیڅوک زړه نه کوي، یو خو د امنیت ستونزه ده، بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د ښځو دپاره د سوداګر دپاره ستونزې دي، دغه هیڅوک نه اوري، هیڅوک د حل چارې نه برابروي. که څه موږ د دې مایک نه همیشه خپل آواز پورته کړی دی، خو متاسفانه هغه غوږونه کې مالوچ دي، هغه غوږونه اوس کاڼه شوي دي.
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو د افغان خزینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده. تاسو هغوی ته مراجعه کړې؟ کلمه د ستونزه ورسره شریکه کړې ده؟
اولینه خبره په دې کې ده چې هر ګام چې د ښځو لپاره څوک یږدي، زه هرکلی کوم، ځکه چې دا د ښځو لپاره ډېر کومک کوي، مرسته کوي. زموږ ښځې یوازې په مرکز کې ستونزې نه، مرکز هم یو میلیونی ښار دی، خو پا پلری برانډو کې یعنی مېرمنې دومره بي وسه دي دومره احتیاج او محتاج دي چې دا غوې لاس نیوي وشي اول ته محصولم شته دي امکانات هم شته دي هغه موزګار دي تعلیم نه هغه بي برخه دي.
بله د افغان ښځو د لاسي صنایع تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک نه خوښي؟
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري ماشاءالله. زه دا هغه درکوم درته اطمینان درکوم په دننه کې تاسو باور وکئ چې پوهان د خرید بیخي ټیټ شوی دی نن سبا کې که دا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضع دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي لکه ډوډۍ کور کالی مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو د پاره د برابرول د پاره تیرو بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم و هنر و فلسفه د پاره مونږ فکر وکړو او مونږ دغه هنري او دغه ښکلي هنرونو سیزونه راونیسو نو ته فکر وکړه چې یو څوک ډوډۍ نه لري کله هغه ښکلی شی چې ډیر خوښ وي او کارآمد وي او غواړ چې واخلي نشي کولی یو خدا وجه ده. بل دا چې دغه مراکز دغه مسئول ادارې باید داسې کارونه وکړي چې په خپله په سبسایډي ګانو باندې باید د دوی محصول واخیستل شي او دوی باید هغه لارې چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاهګانو په میاشت کې څو ځلې باید هغه کې او هلته حتماً پلورل کېږي هغوی دپاره زمینه مساعده کړي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووځي ځکه د په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدوي دوی په افغانستان کې ډېر کم خلک توان د خرید لري مشکل پدې کې دی فکر کوم
خو که ځینې نندارتونونه هم پلاره چول کیږي زیاتره سوداګری خزي د تندخنه لري چې حالت هم خلک ډیر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي خو په وړاندې بیا پیریدونکو وایي چې دغه توکو قیمتونه ډیر لوړ دي.
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بل اخر په وخت ځای کوي خپل فکر په هغه کې مصرفي نو دا هم خو غوړ چې ګټه وکړي نه دا چې په 100 روپیه واخلي او په 100 روپیه خرسی که خدا تجارت نشو تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه تجارت خو خپل د اقتصاد پیسې مدیریت ای نو خبره پدې کې ده چې دې کې چې فائدہ نه ګټه پکې نه تجارت یعنی ګټه تر لاسه کول چې ګټه پکې نه بیا تاوان وي بیا نو بیا څه ضرور وي خدا هم ضرورت لري چې د دې لپاره هڅه کوي کار کوي چې امکانات تر لاسه کړي.
فکر کوم به هم یو اړی کلرو لزابل یو څوک پر لیک دی مهرباني وکړئ
تو خیم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو خی خر اغلاست خبرونی تا مهربانی و که پختنه که لری مطرحی که
نا محترانی ملمانی از خمی دا پستنه دا سیدی پا ما سرگندوانی که اویل سیز ما خواهند هم تجار ده چه سبب دا سیدی دوار تجارت که یا پل خواهند داگرد که یا تجارت که تر شریک ده او که هر یو خپل ځان ته کار او کسب کوي نو دا می وپستنه ده او کله چې دا خارج ته تلل پرونو باندې نو هلته دا د مشکلاتو سره مخ وایا د دې سره محارم ورسره وو یوازې تللي وه او دې ټخری په سر کړی و کوکې کرو باندې بندیز هم یې نو حال دا چې د افغاني دودو دستور او د شریعت له وجې څخه تقریبا ټخری واجب هم ده نو دا خو له محدودیتونو سره نه ده مخ شوی.
توخی صاحب
مننه کوم. توخی صاحب نه خبره دلته ده چې په ځینې حالاتو کې شریک دی په ځینې حالاتو کې شریک هم نه دی یعنی د هغه نظر پکې دی. زه اکثرا د دې سره سفر کوم مخکې هم ګروپي مونږ میرمنې به سفر کوو نمایشګاګانو ته. خبره دلته ده چې د دغومره چې دلته په کابل کې سړی زیانمنه کیږي په هلته نه کیږي هلته د خلکو ښځو ته څوک نه ګوري او دلته چې محرومیت زیات دی دغلته به مونږ مشکل وینو خو په نورو هیوادو کې مونږ مشکل نه لیدلی.
لاسي صنایع د پاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړی دغه نندارتونونه په کومو هیوادونو کې وو؟ آیا داسې مې اوریدل تاسو یوه موده په اوکراین کې هم ژوند کړی هلته هم رسمي کار د پاره تللي وئ که نه ومو غوښتل یوه موده هلته پاتې شي؟
خبره دلته ده چې زما خاوند چې دی هغه نړیوال تجارت کوي تاجر دی په هر سفر کې چې دا کله ځي نور کمپنیګانې د میلمه کوي زه هم ورسره ځم هلته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره خو زما علاقه مندي زیات زراعت دي او صنایع دستی ته دي کوم برخه چیزا علاقه مند يم هغه بیل دي پدې کې یعنی خاص اس کوم ستونزه نه لرو کدا شریک وي کدا بیل وي زه غواړم چې د خزو لپاره یو بیل کشم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د خزو لپاره یو لار پرانیستل شي او خزي وکول شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي د دې لپاره زه مبارزه کوم او په دې کې د هغه نظر هم شته هغه مخالفت نه لري ما سره
یو اړیکه بیا هم راوخلو مهرباني وکړه
سلام علیکم خو تاسو ته استاد ملمنه ته سلامونه کوم
علیکم سلام څوک لکم زی څخه
استاد د ملمنه نه دا پښتنه درلودل چې دې دا کم صنعت مخ توري دوی سره دولت دومه کومره ست د برق د نگانه د بل د نگانه کوي او دومه پښتنه مې دا ده چې دوی دا بېوازله او غریب بېچاره خلکو ته کوم برنامه کوم تخصیص لري کنه دغه پښتنه موږ له الله تعالی
کور ودان ویم نه ویل چې لکوم ز سخه اړیکه نیول و او څوک خو پښتنه مطرح کړه تاسو د خیر خګنی په برخه کې هم فعالیتونه خو مو د سیاوریدل دي چې درلودل مو اوس څنګه اوسې هم لري کنه
امدا چې مون مای ورته نه ورکو مای ګریز دکو امدا چې مون ورته غ چل زکو چې څوکي د دائم د پاره دا لوی مرسته ده دا نه دی چې انسان خیرات ورکی او په خیرات باندې چا جان نه جوړیږي چې کله هغه چل ورته ځنه کې غلار چار ورته غنه کې علم نه غزنه کې کنه په غلار کې ذکر کوم چې بهترین کومک خو هم دا دی چې بل اخر په دې کې چې زمون کوم امکانات دي هغه دوی سره شریکو دا فکر کوم بهترین کومک دی
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړی دا د کاروبار کې یا د سنتیاو په برابرولو
ولینه ولینه وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخه دي چې د بانک جهانی د خوانه بانک آسیایی د خوانه مرسته کیږي او مختلف چارې هغه پر مخ وړي پاغه کې مونږ غوندې خزو سره هر برخه بیل بیل کارونه کړی دي قرضې راته راکړی دي عملاً په علمان مونږ سره اشتراکي کړی دي مونږ ته پوهاوی راکړی دي ټریننګونه سیمینارونه ولې نه زیات زیات دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوې دي مونږ په کې اشتراک کړی دي مونږ ته سهولتونه برابر کړی دي
د سوداګری د کار سره سره داسې مونږ خبر شوی چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي ولې مو غوښتل چې لار به لکړی او دوی خواته هم راشي چې چیرې تاسو معلومات راکړي
زه ورو ورو فکر کوم چې نه هیله نه یم د نور د پاره خړ نه ګرځم خو زه فکر دونه د امنیتی چارې او د بیروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بل اخر د ته وه سوالم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیات ته یو څه کار وکم او په دې برخه کې علاقه مندي لرم او می غوښتل چې د جنگ په زمانو کې چې څه د سلوي کال جنگ تیر شوی دی په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی فولکلور آرشیف شوی نه دی فولکلور د علم مور ده فولکلور د چې بل اخر تاریخونه جوړی او فولکلور بشفایي اغه ادبیات چې زیاتره د خزو مال دی د خزو پانګه ده او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره د لمنځزي زه غواړم چې که غواړي چې ملتونه او پیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته دغه فرهنګ ته نو فرهنګ اصلا د انسانانو د بشریت هغه مادي او مانوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نشي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژنې زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ خاصې نه یو مونږ ډېر ښکلاګانې لرو مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلیرویشتو ولایتونو کې او مرکز به په کابل کې وي هر چېرته به استازی ولرو د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کیږي او هم مونږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه مونږ د ولسونو سره لرو هغه به مونږ راټول کړو هغه به مونږ سورت کړو هغه به مونږ د محققینو د نظر تیر کو دا بهترین یعنی یو منبع ده د محققینو دپاره د ناول نگارانو دپاره زه غواړم چې په ځانګړې توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسي کیږدم په دې کې کار وکړم ډیر زیات علاقمندیم لرم دې ته خدای دې وکړي چې ډیر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم
لیکوالي او شاعري هم کوي آیا په دې برخه کې آثار لري که تر اوسه مو نه دي چاپ کړي
زما لمړنۍ ټولګه چې تقریبا 2002 کې چاپ شوې ده نوم یې دی په وینو سور ګلابه چې زیاتر شعرونه د افغانستان د حالات په اکله ویل شوي وو
فکر کوم ځان سره مو دلته هم یو څو پاڼې راوړي دي په دې کې مو څه راوړي آیا کوم شعر مو راوړی دی او که نه کومه لیکنه مو راوړې ده
که چیرې ستاسو اجازه وي زه یو آزاد فورم کې یو شعر لرم او یو قافیه ولرونکي شعر دی خو هر یو چې ستاسو خوښوي زه به یې ولرم
مهرباني هر یو چې مو خوښ دی
عنوان دی د جګړو په لمبو کې د جګړې اور دی بل شوی وطن سوزي دی لمبو کې مې زړه سوزي بدن سوزي د غټې د غړېدو ارمان شهید شو په دې اور کې مینه سوزي مین سوزي د دې اور لمبې تر هر کور خورې دی تباهی ده مړې سوزي کفن سوزي پټګی کې د ټګمارو ټګمارانو سول لاړه له وطنه امن سوزي د دې اور لمبې تر هر کور خورې دی د دې اور لمبې تر هر کور خورې دی تباهی ده مړې سوزي کفن سوزي د جګړې بل لمبلا بل نوي چې د مخه پکې زمونږ لمن سوزي د خادې په ځای په هر کور کې غم خور دی د خادې پر ځای په هر کور کې غم خور دی خادی سوزي واده سوزي اتن سوزي او یو ورځ به امیل دا وطن وطن شي یو ورځ به امیل دا وطن وطن شي خیر کنن پلاس ده دوست او دښمن سوزي
بیا هم مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته راغلی تاسو په لوی خدای سپارم
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره